السلام علیکم، دا مشال لډیو دا وخت په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې دي. زانی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کېم او ریدونکو په دې غړی کې وتا ست د خیبر پښتونخوا د پاکستان د زنور برخو د افغانستان په اړه ریپورټونه وړاندې کوو. تبصره او شننې هم دي، خو در سمخ کې د دې سات خبرونه زم د همکار هارون بچان اورو.
سرټکی په کورم کې د شیګانو او سنیانو ترمنځ د بیگانه او نخټو باوجود دواړو خواو تر دامنځ د وجل شو د جسدونو او د يرغمل کسانو تبادله کړې دي. په اسلام آباد کې امنیتي سرچینو ویلي چې د پی ټی آی په احتجاجي قافله کې شاملو کسانو څلور رینجر سرتیري وجل دي. او د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنائی ویلي د جرمونو نړیوال درد باید اسرائیلي وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو ته د مرګ سزا ورکړي. اوس د خبرونو تفصیل د بره او هم کوزي کورمې په مختلفو سیمو کې د شیګانو او سنیانو ترمنځ د بیگانه او نخټو باوجود دواړو خواو د وجل شو د جسدونو د يرغمل کسانو تبادله کړې دي. د بګن یو مشر حاجی محمد کریم پرون ماخام مشالو ته ویل چې انتظامی او پوځي افسرانو ته څلور مړی ورسپارلی او مخالف لوري 15 خزینه ترلاسه کړې دي. د کورم د شیګانو سنیانو ترمنځ جګړه د نومبر پر 2 لاغ وروسته پیل شوه، کله چې د نومبر پر 1 د مندورۍ او ډډ کمر په سیمو کې د مسافرو ګاډي تر وسلوال برید لاندې راغتل او پکې د څلورو سنیانو په شمول شپږ څلوېښت شیګان وژل شول. تر پرون ورځې پورې د کورمې په فرقه ییز انخطو کې د وژل شو شمیر 140 ته رسیدلی دی. په همدې حال کې د اطلاعاتو لپاره د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر سلاحکار محمد علي سیف پرون پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې حکومتي پلاوی د کورمې له شیعه او سنی مشرانو سره لیدلی او هغوی د ډزمندۍ تر څنګ پر دې هم صلاح شوي دي چې په نخطو کې د وژل شو مړي او یرغمل کسان یو بل ته وسپاري. خو په الیزو کې د شیګانو یو مشر ملک دلدار حسین بیګاله مشاړو سره په خبرو کې کورمې ته د حکومتي پلاوی تګ یو نمایشي کار وباله. نوموړي مخالف لوري د جسدونو ترلاسه کول تایید کړل، خو زیاته کړه چې د سیمې خلک باید خپل منځي مسلې په خپل حل کړي. په اسلام آباد کې امنیتي سرچینو نن رسنیو ته پاستولي یو بیان کې دا وکړي چې شرخوخو بیګا پر سرینګر هاي وې پر رینجر ځواکونو ګاډي خېجولې او څلور سرتیري وژلې دي. حکومتي او امنیتي ادارې د شرخوخو کلمه د پاکستان تحریک انصاف په احتجاج کې شاملو دي. ګوند غړو او پلویانو لپاره کاروي، خو پاکستان تحریک انصاف بیا پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د رینجرو پدازو د دوی ګوند دوه غړي وجل شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې د پی ټی آی قافلې بیګا وتوانې دي چې د اسلام آباد له ټول پلازې ورتیرې او پر سرینګر هاي وې ډي چوک خواته روانې شي. پاکستان تحریک انصاف دا ګوند د بنسټګرو په خواني وزیر اعظم عمران خان په غوښتنه د نومبر پر 23 په ډي چوک کې د احتجاجي پرلت پیلولو پلان جوړ کړی، خو د ګوند مخکخان وایي چې مرکزی حکومت یې د احتجاج مخه نیولې ده. د احتجاج مخې د عمران خان له زندانه خوشي کول او د 26 آئینی ترمیم لغوه کول یادې شوې دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی بیا پرون نو وخت پر الپنډا کې خبریالانو ته ویلي چې د پی ټی آی د احتجاجي قافلو د مخکخانو او د غو د منتظمینو پر ضد به مقدمه جوړوي. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خیبر پختونخوا د بنو د جانخیلو جرګه وایي په خپل سیمه کې پوځي اپریشن په هیڅ صورت نه مني. د جرګې د غړو پر هغه اندېښنو سربیره ده چې وایي په سیمه کې د وسلوالو او پوسټ ترمنځ دوامداره نښتو د نامنه نور پیښو خلک ویرولي دي. د جانخیلو د جرګې مشر ملک مویس خان پرون جرګې ته وویل چې انتظامی او هم پوځي افسرانو ته پډاګه کړي چې د سیمې خلک دا ځل خپل کورونو پرېښودو ته په هیڅ صورت تیار نه دي. نوموړي په خپل وینا کې پر پوځ او هم وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې د خپل منځي جګړې زور له عام ونه باسي. دا لغه وروسته دا چې د پاکستان پوځ د نومبر پر 6 په یو بیان کې وویل چې وسلوال د نومبر پر 19 د جانخیلو په مالی خیلو کې پر امنیتي پوستې په ځانمرګي برید کې 2 سرتیري ووژل او 4 نورې ژوبکل. د پوست په بیان کې د شپږو مشکوکو وسلوالو د وژنې دا هم شوې. د پاکستاني او طالبانو حافظ ګلبادر ډلې دا غبرید ذمواري منلې وه. د افغانستان لپاره د امریکا شارز دافیر وایي که طالبان د نړیوال ټولنې ملاتړ او مشروعیت غواړي نو باید د خپلو خلکو سره اړیکې خې کړي. کرن ډیکر پرون دوشنبه په دوحه کې له خبریالانو سره په خبرو کې زیاته کړه د افغانستان له واکمنو سره بل هیڅ لار نشته مګر دا چې له خپلو ګاونډیانو سره خبرې وکړي او د هغوی ملاتړ ترلاسه کړي. ډیکر د افغان طالبانو د نوو قوانینو په اړه هم اندېښنه وښوده او ویل چې په افغانستان کې د عامو خلکو په ځانګړي ډول د ښځو لپاره د ژوند فضا محدوده شوې ده. افغان طالبانو د افغانستان لپاره د امریکا د شارز فیرې سرګندونو ته تر اوسه جواب نه دی ویلي، خو مخکې ویلي ول چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د هیواد ټولو کشرونو ته حقونه ورکوي. او د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنائي ویلي د جرمونو د نړیوال عدالت لخوا د اسرائیلو د وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو او د هغه هیواد د پخواني دفاع وزیر یاو ګالنټ پر ضد په غزه کې د انسانیت خلاف د هغوی د مبینه جرمونو په تړاو د گرفتارۍ وارنټ جاري کول کافي نه دي. نوموړي د نومبر پر 15مه یعنی پرون د باسچ په نوم د رضاکارو سرتیرو یوې غونډې ته په وینا کې ویل چې هغه دوه اسرائیلي مشران باید د مرګ سزا وویني. د جرمونو نړیوال عدالت څارنوال کریم خان هغه وارنټ جاري کړی و او قاضیانو ویلي ول چې د دې باور لپاره معقول دلایل موجود ول چې نتنیاهو او ګیلنډ قصدن د غزې ولسی وګړي لا غوښانو محروم ساتلی چې د غوی د ژوند پاتې ژوندۍ پاتې کېدو لپاره اړین ول. اسرائیل واغه وارنټونه د یو بېمانه او چټي کار په توګه یاد کړی دی. په غزې تړانګه کې اوسنۍ جګړه لا غیر وروسته پیل شو کړ چې پر اسرائیل او د ایران ملاتړ لرونکو حماس ډلې په برید کې شاوخوا 1200 کسان وژل شول او نږدې 240 نور يرغمل شول. امریکا او اروپای ټولنه حماس یو ترهګره ډله بولی. د مشال ریډیو د خبرونو پای.
مشال ریډیو دا اوریدونکو تاسو ته مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدلی شئ. پر روانه خبرونه کې به ووره کورمه کې د دسبندې باوجود نختی شوې دي. التاوامي نېشنل ګوند د کورمه حالاتو په اړه پرون مظاهره کړې.
کافره چې کلا نو دا د شروع په ورځ روانه و. دوی ورته وی چې زیارت په ورځ لاړ شول بس او ګاډیو او شپږ پولیسو سره کړې شپږ پولیس خلن سبا یو بس ته پاره کم دي.
د پاکستان خزانه وزیر ویلی چې د تحریک انصاف د احتجاجونو لامل پاکستان ته ار روس شاوخوا 190 روپې زیان اوړي. یو کارپو وای
ملک چې دا کم د دې احتجاج او د احتجاج جلار نسلو د پرچ دا کم څنګه طریقې سره پوره ملک بند شوی دی. د دې د وجې نه داسې ښکاري چې را روان وخت کې د ټیکس چې دی کم کلکشن دی دا به نور متاثر کیږي.
او د جنوبي وزیرستان اوسیدونکي په سیمه کې امنیت غواړي.
تور پر دې کولار او استلا بار د مش په غرش واری کې بشمون مول زین او دا شتونه وي دا په چیغر خلاص شول ورته مول څه زخم شو چې واد مزه زخم شو.
دا نو ریپورتونه هم لرو لمشال ریډیو سره سه. اور دن کو مشال ریڈیو تا سور ورزو استخبارونی لمړي ریپورت طرف ته پکرمه کې شیاګانو سنیانو ترمنځ جګړه لا هم روانه ده. بیګا د کوزي بره کرمه په مختلفو سیمو کې نختی شوې دي. په هم دي حال کې دواړو خواو له یو بل سره د مړو د جسدونو د يرغمل کسانو تبادله هم کړې دي. د شیاګانو یو مشر کرمه ته د خبر پښتونخوا د حکومتي پلاوی تک ته په اشاره ویلي چې اغي ایس ګټه و نه کړه. د سیاست کړې د کرمه خلک باید په خپلو کې سره کېنی او مسئله هواري کړي. د لغرست چې د اطلاعاتو لپاره د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر سلاکار محمد علي سیف پرون په خپل ایکس پاڼه ولیکل چې د کرمې د سفر پر مهال یې له شیا او سنی مشرانو سره لیدلی او دا چې هغوی د یوې اونۍ په ډسبندې سلا شوي دي. طارق اورگزی نور حال راکوي.
په کرمه کې د جنگ پر وخت شیا سنی ډلو له یو بل نیولي ژوندي کسانو او د مړو جسدونو تبادله کړې ده. په بګن کې یو مشر حاجي محمد کریم مشال رډیو ته پر 15 نومبر ویلي د ګل په مخام 15 ژوندۍ خزي لا انتظامی امنیتي چارواکو په ذریعہ ورته ورکل شوی او همدغه رنګ د دوی سره پاتې د سلورو وجل شو جسدونه هغوی ته حواله کړي.
نن کوم سلور ډیډ باډی مو سره عام ویر کې او مو ته 15 زنه نه نه نو شو دې څه وو دې ته او کرنل ته وو ته حواله مو سره بقایا نو ژوندۍ سو نو مړه سو وا کسان ور پاتې دي. لکه بارې کورمې کې خروټي دي اغا پاتې دي یا په بګن کوم یو خاص ویولا دي ډاکټر صاحب بقایا اغا خوریا ده اغا هم ویولا.
په 28 نومبر د کورمې شیاګانو او سنیانو ترمن جګړه تر هغه پیل شوله چې یو ورځ وړاندې د مندوریو او ډاټ کمر پر سیمو د مسافرو کاروان در وسلوال برید لاندې راغلو. په هغه برید کې د مقامی مشرانو او ځلې تنظیمي تر مخه د سلورو سنیانو په شمول شپږ سلويخ شیا مسافر وژل شوی ول. کڅو هم په ډزبندی تر متفقې دلو باوجود د سیمې سنیانو او شیاګانو په خپلو کې جنگ نه دی درولې، خو حکومتي پلاوي سره د مړو جسدونو او ژوندۍ تنان یو بل ته د حواله کول په خپل لوز هغوی عمل شروع کړي. په سیمه کې د څلور مړو جسدونه تر حواله کې دلو پاس د جنگ پر وخت وژل شو شمیر یو څلوېښتو ته اوړېدلې. په بګن کې پر کاروان تر برید پاس ګیر شوي یو دش مسافر تر جنگ شروع کېدلو مخکې سنیانو حواله کړي ول. په سیمه کې تر لسو زیات کسان داسې دي چې پر یو بل بریدونه تر شروع کېدلو پاس هغه لا هم ورک دي. په الیزو کې د شیاګانو یو مشر ملک دلدار حسین مشال لوډیو ته د نهې په شپه ویلي څلور مړي ترلاسه کړي خو ځینې کسان د هغوی لا هم بېدرکه دي. حسین زیاتوي ممکن ده چې د جنگ پر وخت نیول شوي پاتې کسان یو بل ته تر حواله کولو پس د ډزبندي پر لوزنامې هم عمل وشي.
ټپکي ګورنمنټ ول څوک چې راوسته ول وزیر تیلا تو بل وغه سلفي وغستلې پکچر یې وغستو او ټي وی نه بیونه ورکړل چې ما ورزه جنگمندي وکړه پخلی مکیږي خو هغه خپل په هغه لګیا دي ما چې خپلو کې سره خبرې وکړي نن مخامه تقریبا چه بجې ساڑھے پانچ بجې کوم چې امړي وو کوم شیاو سره هغه روغ کسان چې پنځه زنانه وي هغه روغ ورته ورکړي
اطلاعات دي. خو په تازه خطو کې د صحت محکمې چارواکو یوازې ورته د دریو کسانو د زخمیان کېدلو راپور تصدیق کړی. په جګړه کې تر دې دمه د دواړو خواو تر یو سل شپېتو زیات کسان ژوبل شوي چې د هغوی درملنه د پړچینار صدا ټل او مندوریو تر څنګ د الیزو په روغتونونو کې روانه ده. د الیزو هسپتال ارضي مشر ډاکټر ارشاد حسین مشال لوډیو ته په 25 نومبر ویلي کچو هم په هسپتالونو کې د دوایانو کمی ورپوره کولو ډاډ د ضلع انتظامیې لخوا میلاو شوی خو کچیرې اچانک د جګړې په دوران کې تلفات واوړي نو د ژوبلو په علاج کې ورسره مشکلات پیدا کېدای شي. په کورما کې له 28 نومبر حالات کړکېچن دي. د کوزي او بره کورمې په مختلفو سیمو کې د جنگ له ویرې خلکو د خوندي علاقو په لور کډې وستل پیل کړي دي. په سیمه کې جګړه تر پیلېدلو پس د تګ راتګ لارې په بشپړ توګه بند دي او حکومت هغلته پر خلکو موبایل سرویس بند کړي او بلدا چې د ضلع انتظامیې لخوا تعلیمي ادارې او سرکاري دفترونه تر نامعلوم موده پورې د بند ساتلو امر شوی دی. د سیمې بازارونه تر تړل کېدلو پس په کورنو کې د خوراک څښاک دوایانې او نور ضرورتونو کلت راغلی دی. د محسود آباد یو ځایي کس عبدالقادر همدر مشال لوډیو ته ویلي د مقامی خلکو ژوند د جګړې له کبله په ټپه ولاړ پاتې دی.
د بازار کې خپل بزنس کوم کاروبار مو متاثر شوی دی. د نړۍ لپاره کوم ترانسپورت کوم د تاګ راتګ کې مشکلات پیدا شوې دي او کوم انټرنیټ اسانتیا وی عام تر شوې دي. عام کوم نت ورک کې یې کوم سیګنل بیا هم کاټ شوې دي.
کورما یو داسې حساسه قبایلی سیمه ده چېرته کې سنیان او شیاګان په ګډه پاتې کیږي او هغه غلطه د دوه فرقینو ترمن د زمکو او داسې نور شخړې موجود دي چوربند مخکې هم خونړی جنگونه شوي. په سیمه کې تر دې وړاندې پر 6 ستمبر په یو بل زمکو مورچه جوړول په خبره جګړه پیل شوې وه. تر هغې پس د سیمې لارې په بشپړ توګه بند دي او هغلته کنوایانې د بوتلو په ذریعه د خلکو تګ راتګ ستونزه بحل کېدله. طارق ورغزه مشال رادیو پېښور.
مشال ریډیو د ورسو ست یو بل رپورت طرف ته عوامي نېشنل ګوند د کورمی د نام نه پیښو پرسید پروند خبر پښتونخوا د مرکز پیښور په شمول د صوبې په سن نور خارونو کې هم احتجاجي مظاهره وکړه. د ګوند مخکخانو په خپل ویناو کې د اغې صوبې د امنیت لپاره ریاستي ګامونه ناکافي او بلل. دوی زیاته کړه د سخکاري چې کورما تر یو سازش لاندې د جنگ لمبو ته ټیل وهل شوې ده. بلخوا صوبایي حکومت ویلي چې د پلاوی د کورمې له شیاو سنی مشرانو سره تر خبرو وروسته دواړو خواوې د یوې اونۍ پر بند سلا شوې دي. تفصیل د غلام غوث په ریپورت کې اورو.
عوامي نېشنل ګوند په دې مظاهرو کې په کورمه کې په پیرقیزو انخطو او په خیبر پښتونخوا کې په زیاتو شویو وسلوالو فعالیتونو د اندېښنو څرګندونه وکړه. په پیښور کې احتجاجي لاریون ته په وینا کې د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر میا افتخار حسین له صوبایي او مرکزی حکومت په کورمه کې د پایدار امن قائمولو لپاره د بیړنیو ګامونو پورته کولو غوښتنه وکړه. میا افتخار حسین تور پورې کړو چې په کورمه کې حالات د یو سازش لاندې خراب کړي شوی دي.
کافله چې تلا نو دا د شروع پر ورځ روانه وه، دوی ورته وویل چې د زیارت پر ورځ لاړ شي، نو راغونډې که سل دوه سوه ګاډي او شپږ پولیس یې ورسره کړی. شپږ پولیس خو نن سبا یو بس دپاره کم دي، او تا هلته فوج شته، ایف سي شته، پولیس شته، نو ولې د دوی سره نه لېږي؟ دا خو داسې ښکاري چې تا ورته تړلی.
د عوامي نېشنل ګوند صوبایي جنرال سیکرټر سلیم خان د پېښور احتجاجي لاریون ته په وینا کې وویل چې په کورمه کې دومره بد حالات رامخیته شوي دي، خو مرکزی او صوبایي دواړو حکومتونو د دې د مخنیوي لپاره بیړني ګامونه نه دي پورته کړي او نه پاکستانی رسنیو په دې اواز پورته کړی دی.
موږ دلته کې راغلي یو یو مسیح بناوو، دا چې کوم حالات په کورم کې وشو تقریبا سل کسان شهیدان شو. تاسو وګورئ چې په ټلویزیون باندې په اخبارونو کې داغه څه ذکر کیږي، څوک په هندستان کرکټ لرازي او کنه رازي، عمران خان آزاد شو کنه، جلوس کم دې ته ورسید، نور ځکه سل چرګان دغه شي داغه بغم دا کیږي، دا ولې کیږي؟ داسې
د خیبر پختونخوا حکومت د قانون د صوبایي وزیر آفتاب عالم افریدی په مشرۍ یو جرګه پاړه چینار ته لیږلی و، او د نومبر په 15مه د خیبر پختونخوا د حکومت ویان بیرستر محمد علی سیف ویلی وو چې د جرګې په هڅو دواړه فریقین د یوې هفتې لپاره په اوربند کولو سلا شوې دي. په کورمه کې د نومبر په 21مه د ګاړو په قافله د ډزو په پیښه کې تر سلویختو زیات کسان وژلې شوي وو، او بیا په فرقیزو انخطو کې د دیرشو نه زیات کسان وژلې شو.
دا مشال رادیو
اور دین کوم مشال رادیو تاسو سره، او په خبرونو کې به هم تاسو ورېدلی وی چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند مظاهره چیان اسلام آباد ته رسیدل دي، غیل ته احتجاج کې سم همکار طاهر خان دا وخت موږ سره په ټلیفون دی. طاهر خان صاحب، کوریدونکو ته د احتجاج په اړه معلومات ورکې چې اوس صورتحال دی په اسلام آباد کې.
سلام تاسو ته، تاسو قدرمنو اوریدونکو ته، اسلام آباد کې داسې حالت دی چې د پاکستان تحریک انصاف په زرګونو ځکه لفظ استعمالوم چې زه خپله لږه شیبه وړاندې د جلوس او د مارچ کوونکو د هغې ځای نه راغلم، او ما خپله ولیدل نو ګڼ شمېر خلکو د پولیس لخوا چې کوم ځای په ځای باندې په هغې باندې د اوښکو بیولو ګیس استعمال شوی وو، انفیو ګیس استعمال شوی وو، دا غي باوجود دوی ځنې رکاوټونه لاري نه تیر شوی دي. او دا وخت تاسو سره خبرې کوم نو ډی چوک ته نږدې دي، یعنی کله چې د تاسو سره خبرو د پاره راځم ځکه چې نت بند دی نو بهر خبرې نشو کولای، نو وای فای کار کوي په دفترونو کې په کورونو کې شاله ګولي وی، نو ډی چوک ته دی نږدې شوی دي ځکه چې ډی چوک هم د دوی رسیدل نه دي، او ډی چوک پخپل باندې د دې لاریون د دې مارچ مشري اوس د پاکستان تحریک انصاف د بانی مشر عمران خان میرمن بشرا بیبی کوي، او هغه دا اعلان کړی وو چې دا به ډی چوک ته رسی او تل به دی بیا خپل احتجاج هلته کوي. نو حکومت ورته نور ځین هم له وو چې هلته خپل احتجاج وکړي، لیکن هغه بشرا بیبی دا ویغه اگر وړاندیز تجویز رد کړي وو، او د شخاري چې د دې مارچ هغه اصل کې عادت چې دی هغه بشرا بیبی کړي، ځکه چې ما خپل عمر دل چې کوم نور مشران اثر را دی چې اول د خیبر پختونخوا وزیر اعلی هم د دې جلوس مشري کوله، خو بهرحال نو ډی چوک ته دې نږدې شوې دي. اوس به وکتل چې آیا حکومت څه کوي، ځکه اول د وړاندې نه د کورونو چارو وزیر محسن نقوي ویلي وو چې ډی چوک ته څومره خلک راځي هغه به نیول کیږي، خو د زما نظر دا دی چې څومره زه د شمیر ته ما وکتل، او بلکې تاسو چې خبرې کوم نو دویم جلوس هم دلته تیریږي ځکه چې دلته نږدې سړک ته لوی سړک چې کوم ځای کې زه تاسو سره خبرې کوم نو بل یو جلوس هم تیریږي د دې ځای نه اوس، او هغه هم ډی ټوک ته روان دی. نو حکومت خو کوشش کوي پولیس او نیمه فوجي ځواکونه موږ له ځای په ځای باندې دا سوګي سم استعمال کړي چې کله موږ ولاړ وو، او دا ښکاري چې د حکومت لپاره یو مشکل وي، څومره شمیر کې چې پیږي دا اوس خلق گڈون کئ او کله چې بیا نور خلکو ته ممکن ده پته ولګي زکه چې د سیم یو روایت چې اکثر کله جلوسونه ځنې خلک ورسی نو هغه خلک چې هغه نه غواړي چې په جلوس کې وي هغه بیا ځان رسی نو د حکومت لپاره یو زمانه زر ده چې د دې خلکو مخه نیول به اوس ګران وي زکه چې څومره مشکلات دا غینه د سرکار چې دې تیر شوی دی خو بهر بیا هم قتل غواړي چې دې دې چپته رسی او کنه او چې رسی د دې راتلون کې بیا پالیسی او حکمت عملی او ستراتیژي صدا
سیدا نو ډیره مننه طاهر خان صاحب د معلوماتو راکولو
ستاسو مننه
مهرباني مشال ریډیو دا اوریدونکو تاسو زم د همکار طاهر خان نه اوریدل چې په اسلام آباد کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند پلویان او غړي د احتجاج لپاره ډی چوک طرف ته روان دي مشال ریډیو دا د پاکستان د خزاني بصیر ویلی د تحریک انصاف د احتجاجونو لامل پاکستان ته ارروس شاوخه یو سل نوی ارب روپے تاوان اوړي محمد اورنګزیب د خبره د نومبر په 13 مله پاکستانی جیو نیوز ټلویزیون سره په یو مرکه کې کړی و نو مولي زیاته کړی د تاوان یو د مرکزی حکومت په کچه دی او په خبره چې د پی ټی آی د احتجاجونو د سیاست لوجي صبح هم زیان منیږي د پاکستان ځنې سوداګر د مرکزی وزیر خبرې پر ځای بولی خود اقتصادي چارو ځنې پوهان وایي چې مرکزی حکومت د پی ټی آی د احتجاجونو د مخنیوي لپاره اربونه روپۍ لګوي چې د کار د دوی په خبره د ولست د صحت تعلیم او روزګار مسلې شاته غورځولې دي لکه راچې نه پی نیاز علي رپورت لري
په پیښور کې د سرحد چیمبر اف کامرس مشر فواد اساق د نومبر په 15مه مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي دا مهال په هیواد کې هر څه په ټپه ودرېدلې دي نوموړي په وینا سړکونه بندي اقتصادي هلې ځلې ودرېدلې دي د سامانونو تګ راتګ هر څه ولاړ دي
دا زمونږ وزیر خزانه صاحب اورنگزیب صاحب چې کوم خبره کوي لګیا دي چې 190 بلین پر ډے لاس کېږي د حکومت نو دا بالکل صحیح وایي لګیا دي ولے چھے را مٹیریل ترسیل بن چی فنش گوڈس ترسیل بن چی امپورٹ بن چی ایکسپورٹ بن چی ٹرانسپورٹ ادرے گی ڈیلی ٹریڈ دا پارا چھے خلق ٹریول کئی آگا بن چھو ٹرین ٹریول بن چھو ٹریکنگ سپلائیز بن چھو تو ٹول اکانومی پیا جام چی
نموڑی پوینا چی دا احتجاج سمرا غزول کی گی نو بد اغیز بے دا حیوات پا اقتصاد وی بلخوا په کراچی کې اقتصاد پوه خبریال وکیل رحمان بیوایی د پاکستان تحریک انصاف لخوا روان احتجاج د مخنیوي لپاره د حکومت لخوا د اربونو روپو اضافي لګښتونه هم یو لوی مسله ده نوموړي په وینا د حکومت لخوا دا اضافي لګښتونه عموما د امنیتی تدابیرو پولیسو کومارولو سړکونو بندولو او د اولس اسانتیاو ته د زیانونو د مخنیوي په برخه کې تر سره کیږي
پاکستان چې د بند روم باندې درې میاشتو کې د ټیکس 200 ارب روپے کمې دی دا ایمیل سره چې کوم خبرې شوې وي نو هغه کې هم چې د نوې دا په پاکستان ته ډیماند کړی دی چې د 200 ارب روپے چې کوم ټیکس کمې دی دا پورا کول دا پر چې د نو سې اقدامات دی بلخو چې د نو ملک چې دا کم د دې احتجاج او د احتجاج د لار نیسلو د پر چې دا کم څنګه طریقې سره پورا ملک بن شوی دی د دې د وجې نه دا سرکاري چې را روان وخت کې د ټیکس چې دی کم کلیکشن دی دا به نور متاثر کیږي
بلخو وفاقي حکومت وزیران دا لګښتونه د قانون او نظم د ساتلو لپاره ضروری بولی د پاکستان د کورونو چار وزیر محسن نقوی او د اطلاعات وزیر عطا تارل په اسلام آباد کې خبريالانو سره په خبرو کې وار په وار ویلي دا ګامونه د امنیت ساتلو لپاره غشتي دي د دوی په وینا چې تحریک انصاف احتجاج تاو تریخواله پیدا کول غوړي نو هم د دې لامل اسلام آباد او پنجاب ځنی خارونو لاري بند کول ضروری دي د حکومت لخوا د لارو تړلو لقبل په هیواد کې بیا مال وړون کی گاډو مالکانان یا ترانسپورټران هم شکایت کوي د آل پاکستان ګډس کیریر اسوسییشن مشر غلام محمد افریدی د نومبر په 15مه مشال لیډیو ته ویلي اسلام آباد او د پنجاب په لاهور او نورو غنو سیمو کې د دوی شاوخوا 15,000 گاډي او کنټینري حکومتي دارو په زور نیولې دي او د تیری وی اونې راهسي په سړکونو ولړ دي نوموړي په وینا د گاډو او کنټینرانو د نیولو لقبل دوی د کورونو روپۍ تاوان سره مختی
په ګوډي باندې چکم کنټینر وی هغه کنټینر د مخفله پراپرټي نه وی هغه د شپینګ لین پراپرټي وی او شپینګ لین مونا $150 پر ډے چارج زخلی چونکه متدا 7 دن ته پر ګوډر کوي 7 دن کی مو یادې امپورټ والا مول ڈیسٹینیشن تر رسو یا دے ایکسپورٹ والا مول چکم دا مو کراچی پورٹ یا پورٹ قاسم تر رسو ان کی نو دے دیو چکل تا گوڑی ونسی نو $150 پر ڈے دی مو والا دے شپنگ لین تا مو کلیم ورکو دا غشونتی دی مو کم گوڑی چو ادری گی ₹20,000 پر ڈے دی مو دی گوڑی خرچا دا
دا پوہان بوینا دا لگ اختونا نیوازی دا حکومت پا بجٹ اضافی بار جوڑوی بلکہ دا خلکو پا روزنی جون ہم اغیز کوی لکا دا ٹریفک گڑ وڈے او د تعلیمی ادارو تړل هم د زده کوونکو لپاره لوی زیان دی. دا په داسې حال کې چې پاکستان تحریک انصاف لخوا د خپل ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د خوشی کولو نور غوښتنو لپاره د پیښور او نورو سیمو څخه لاریونونه د اسلام آباد په لوري روان دي، او مرکزي حکومت یې د مخنیوي لپاره اسلام آباد او پنجاب ګڼو سیمو کې بیلابل سړکونه او لارې بند کړي دي. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال ریډیو د بی طرفه تایید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینه.
مشال ریډیو د بنو د جانخیلو مشرانو د غسیمی د امنیت پر مسأله د نومبر بل 28 راهیسې خپل جرګې ته دوام ورکړی دی. دوی وایي د نومبر ل 19 راهیسې چې وسلوالې په سیمه کې د امنیتی څوکونو په پسته برید کړي د عامو خلکو زورونه پیل شوې ده. خو د جرګې مشران وایي ډېر یریږي او زیاتوي، بخنه غړم د جرګې مشران وایي چې یریږي نه او زیاتوي چې انتظامی او پوځي افسرانو ته ویلي چې اپریشن نه مني او په هیڅ صورت کې خپل سیمې پرېښودو ته تیار ندی. حکومت او یا هم فوج د جانخیلو جرګې د دې پریکړو په جواب کې سندي ویلي، خو تر دې وړاندې چارواکو په وار وار ویلي دي چې د سیمې امنیت تشمن دي. په دې اړه نور حال عمر وسیر راکوي.
د بنو جانخیل وایي چې سیمه کې وسلوالو او فوج ترمن نښتو روانه نامنۍ او امنیتي ځواکونو لخوا د غلطه د عامله زبرونه ضد جرګه دوام لري. د جانخیل اوسیدونکو د نومبر 28 نه سیمه کې غونډه پیل کړې. دوی وایي چې دغلته پر فوزی پوسته باندې د وسلوالو ځانمرګي برید پس د سیمې خلک زورول کیږي، لارې تړل شوي، ګرز باندې زو نورو مشکلاتو سره مخ دي. د جاني خیلو یو مشر ملک مویز خان د نومبر په 24 ماښام غونډه ته وینا کې وویل چې وسلوالو او فوز ترمنځ جګړې برخه دوی نه جوړیږي، عام ولس ته نه زورول کیږي. د بنو مرسیال کمیشنر سره هم ناسته کړې. که فوز بیا د غلط عملیات غواړي نو وړاندې عملیات شوي، جاني خیل سیما نه خالی کوي.
بیا غټه جرګاوی د ادارې ول سره وی او کده آرمی ول سره وی او کده کمیشنر سره وی اپریشن د مو په 2000 نو کې شوې ده. بیا په جاني خیل کې نمانی اونې غوړي اونې وځي او ترلیو ولي ماټرو ولي خالکو ډارې وی نیژ نو وځي دیشه تاسو صفاوې نیژ آرمی ته هداویای او طالب ته هداویای چې ده مشرونه د کومې د اعتماد د زوراور نه ځتی ودره.
د سیمه اوسیدونکو وای چې فوز د جاني خیل لزګونه کسان نیولی. سیمه کې ټوله شپه د فوزی کلینر ډزې کیږي، ماټر ګولې توپې ویشتلې شي چې خلک یې اندېښمن کړي دي. حکومت د جاني خیلو غونډو په اړه تازه څه نه دی ویلي. البته د جرګې مشرانو جاني خیلو کې فوزی چارواکو او پرونی د بنو مرسیال کمیشنر سره جرګه کړې. دوی ویلي چې مذاکراتو لا نتیجې نه دی ورکړې، خو چارواکو ته یې په ډاګه کړې چا مولسته د غلطه نه زورول کیږي، نه هم د سیمو نه وتلو ته تیار دي. جاني خیلو کې د نومبر په 19 وسلوالو په پوستا ځانمرګي برید په ځای خلک وای چې حالات ناسم دي، ستونزې زیاتې شوې چې د خپل راتلون کې تګلارې ټاکلو لپاره د سوبرزو نه غونډه روانه ده. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال رادیو خبرونه د سهار له 3 تر 6 بجو په منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز،
د سهار له 9 د ماخام تر 6 بجو په لنډو صفو 2011
13500
15500
او 1900 کیلو هرتز،
او د ماخام له 6 تر 9
د ماسخوتن له 9 تر 10
او د شپې له 11 تر 12 بجو
په منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز اوریدل شي.
مشال ریډیو دا اوریدونکو په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې کېدونکې دي. خو تاسو کولی شئ چې د مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم واورئ. د دې ترڅنګ اوریدونکو مشال ریډیو په ایکس، انسټاګرام، یوټیوب باندې او په فیسبوک باندې خپلې پاڼې لري. الته هم تاسو د مشال ریډیو چې څومره رپورټونه دي یا ویډیوګانې دي هغه تاسو لیدلې او لوستلې شوې، بیا په خپلې تبصرې هم راکولی شئ چې د مشال ریډیو خبرونې تاسو څومره خوښوي. په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې شوې. د هارون باچا نه بلند خبرونه واورو.
د براو هم کوزی کورمه په مختلفو سیمو کې د شیګانو او سنیانو ترمنځ د بیګانه او نخته باوجود دواړو خواو د وجل شو د جسدونو د يرغمل کسانو تبادله کړی دی. د بګن یو مشر حاجی محمد کریم پرون مخام مشالو ته ویل چې انتظامی او پوزي افسرانو ته څلور مړی ورسپارلی او مخالف لوري پنځه خزینه ترلاسه کړی دی. پالیزو کې د شیګانو یو مشر ملک دلدار حسین بیګال مشالو سره خبرو کې له مخالف لوري د جسدونو ترلاسه کول تایید کړل، خو زیاته کړه چې د سیمې خلک باید خپل منځي مسلې په خپل حل کړي. په اسلام آباد کې امنیتی سرچینو نن رسنیو ته پاستولي یو بیان کې دعوه کړې چې شرخوخو بیګا پر سرینګر های وے پر رینجر ځواکونو گاډي خېجولې او سلور سرتیری وجلې دي. حکومتي او امنیتی ادارې د شرخوخو کلمه د پاکستان تحریک انصاف په احتجاج کې شاملو دي. ګوند غړو او پلویانو لپاره کاروي، خو پاکستان تحریک انصاف بیا پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د رینجرو پدازو د دوی ګوند دوه غړي وجل شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې د پی ټی آی قافلې بیګا وتوانی دي چې د اسلام آباد له ټول پلازې ورتیری او پر سرینګر های وے ډی چوک په تروانې شي. پاکستان تحریک انصاف دا ګوند د بنسټګرو په خواني وزیر اعظم عمران خان په غوښتنه د نومبر پر 23مه په ډی چوک کې د احتجاجي پرلت په لولو پلان جوړ کړو. خو د ګوند مخکښ خان وایي چې مرکزی حکومت یې د احتجاج مخه نیولې ده. د خیبر پښتونخوا د بنو د جانخیلو جرګه وایي په خپل سیمه کې پوځي اپریشن په هیڅ صورت نه مني. دا د جرګې د غړو پر هغه اندېښنو سربېره ده چې وایي په سیمه کې د وسلوالو او پوسټ ترمنځ دوامداره نښتو د نامنې نورو پیښو خلک ویرولي دي. د جانخیلو د جرګې مشر ملک مویس خان پرون جرګې ته وویل چې انتظامي او هم پوځي افسرانو ته پډاګه کړي چې د سیمې خلک دا ځل خپلو کورونو پرېښودو ته په هیڅ صورت تیار نه دي. او د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنائی ویلي د جرمونو د نړیوال عدالت لخوا د اسرائیلو د وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو او د هغه هیواد د پخواني دفاع وزیر یاو ګالنټ پر ضد په غزه کې د انسانیت خلاف د هغوی د مبینه جرمونو په تړاو د گرفتارۍ وارنټ جاري کول کافي نه دي. نوموړي پرون د باسچ په نوم د رضاکارو سرتیرو یوې غونډې ته په وینا کې وویل چې هغه دوه اسرائیلي مشران باید د مرګ سزا وویني. اسرائیلو هغه وارنټونه د یوه بېمانه او چټي کار په توګه یاد کړي دي.
مشال لیډی اوریدونکو تاسو ته د هارون بچا نم لند خبرونه واوریدل. ورسوس ته یو ریپورت طرف ته د افغانستان لپاره د امریکا شهر د فیر روای ک طالبان د نړیوالې ټولنې ملاتړ او مشروعیت غواړي نو باید له خلکو سره اړیکې خې کړي. کرنډیکر چې له دوه فعالیت کوي افغان جنکو ته د زده کړو د کار شرایطو د برابرولو ژمنه وکړه او په طالبانو یې غږ وکړ چې د هیواد سړو او ښځو ته د تعلیم شرایط برابر کړي، ځکه چې د هغې په خبره افغانستان تعلیم یافته خلکو ته اړتیا لري. په دې اړه نور حال په دې رپورټ کې اورو.
د افغانستان لپاره د متحدو ایالاتونو د سفارت چارلز دافیر کرندیکر د دوشنبه په ورځ له خبريالانو سره په یو مجازي ناسته کې وویل د افغانستان لپاره د سیمې د هیوادونو له ګډون پرته هیڅ حل لار ممکن نه ده.
There are no solutions.
د افغانستان لپاره هیڅ حل لار نشته چې په هغه کې سیمه او په ځنګل ډول افغانان په یو یا بل ډول شامل نوي چې خپل ګوندیانو سره خبري وکړي.
د افغانستان په اړه د امریکا د راتلونکو ولسمشر د پالیسۍ په اړه د پښتنې په جواب کې وویل چې باید د جنوري تر شلمې انتظار وېستل شي چې ډونالد ترامپ رسمن کار پیل کړي. هغه د تروریستي ډلو فعالیتونو ته په اشاره ټینګار وکړ چې دا ډلې یوازې په افغانستان کې فعال نه دي، بلکې د هغوی پر وړاندې مبارزه سیمه ییزې همکارۍ ته اړتیا لري. میرمن ډیکر د طالبانو او متحدو ایالاتونو ترمنځ د دوه تړون ته هم اشاره وکړه او ویل چې د دغه تړون یو ماده دا ده چې په افغانستان کې به تر هغه ډلې حضور نه لري او د دې هیواد خاوره به د نورو هیوادونو پر ضد نه کارول کیږي. د سیاتکړه د دوه د تړوند د برخه د پای نیټه نه لري او تر هغه پورې به د اجمنه پر ځای وي څو چې په افغانستان کې تروریستي ډلې موجود نه وي. د متحدو ایالاتونو د سفارت چارلز دافيري د طالبانو د نویو قوانینو په اړه اندیشته وشو دا ویل چې د افغانانو په ځانګړي ډول د شذو لپاره د ژوند فضا محدوده شوې ده. طالبانو په تیرو درو کلونو کې جونې لښپژم ټولګي لسته کړو محرومي کړي. عامه ځایونو لکه پارکونو او حمامونو ته د هغوی پرتګ بندیز لګولای او حتی په ورستیو کې په لور ژغ د شزو په خبرو بندیز اعلان کړی دی. اغلی ډیکر وویل په دې ډیره اندیشته لري چې د افغانانو د ژوند فضا ورستر بلی محدوده کیږي او دا محدودیتونه نه یوازې د شزو بلکې د نارینه لپاره هم په زیاتې دودي دی. په عین حال کې وویل
If the Taliban want better relations with the rest of the world,
که طالبان غواړي چې له نورې نړۍ سره ښې اړیکې ولري، باید د خپل هیواد د نارینه ښځینه وو سره ښې اړیکې ولري. هر ملاتړ او مشروعیت چې طالبان یې له نړیوالې ټولنې غواړي، هغه نړۍ د افغانانو له ملاتړه پیلېږي.
کرن ډیکر ټینګار وکاوه چې متحده ایالاتونه د ملګرو ملتو د بشري حقونو له ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ سره همکاري کوي تر څو د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د قانون اغیزي وارزوي. هغې د طالبانو د نویو قوانینو په اړه وویل نه پوهیږي چې دغه قوانین به څنګه پلي شي. اغلی ډیکر د زده کړو نړیوالې ورځې ته په اشاره وویل چې تمرکز به یې یقینا د ټولو افغانانو په چیرې بیا د نجونو او ښځو پر تعلیم وي، ځکه چې له زده کړو پرته افغانستان به له ډاکټرانو، انجینرانو، د کمپیوټر له پروګرامرانو، محاسبانو، ښوونکو، د کرنې او برېښنا له متخصصانو او نورو څخه محروم وي، او د دې معنا په دا وي چې افغانستان به له هغو متخصصانو بې برخې وي چې دا هیواد نن ورته اړتیا لري.
Education is not solely a human right.
تعلیم نه یوازې یو بشري حق دی، بلکې د افغانستان د بقا لپاره حیاتي دی. له همدې کبله د امریکا متحده ایالاتونو د تعلیم له متخصصانو سره په دې کار کوي چې افغان زده کوونکي پر هغه ستونزو او خنډونو لاسوري شي چې ورسره مخامخ دي، لکه ټکنالوژي ته لاسرسی او د زده کړو لپاره د کریډیټ ترلاسه کول.
د همدارز ویل چې د امریکا متحده ایالاتونه د افغان جنو لپاره د آنلاین او د سپوږمکۍ د تلویزیون لالارې د زده کړو د شرایطو د برابرولو ترڅنګ هغوی ته په نړۍ کې د کار او دندې لپاره هڅه کوي.
دا مشال رادیو دا.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا په خصوص د ستکړو کار کولو محدودیتونه دوام لري چې په نتیجه کې د ستکړو ترڅنګ غن شمیر خصوص حکومتي دندې هم له لاسه ورکړې دي. بل خو د افغان خصوص بیا په کورونو کې واړه واړه کاروبارونه پیل کړي دي چې پکې لزان سره نور خصوص ته هم د کار موکا ورکوي. خو په کابل کې د خصوص د سوداګرۍ د خونی مشران وایي چې د طالبانو د محدودیتونو له وجې خزي په کاروبارونو کې هم د مشکلاتو سره مخ دي. په دې اړه د منور شاه دا ریپورت اورو.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا په خزو د زده کړو او کار کولو محدودیتونه دوام لري او زیاتره خزې په کورونو ناستې دي، دغه هیواد کې زنو خزو بیا شخصي کاروبارونو ته مخه کړې ده. زیاتره افغان خزې د لوی کاروبار لپاره سرمایه نه لري، خو په خپلو کورونو کې یې په کم لګښت واړه واړه کاروبارونه پیل کړي دي. په هرات کې د ماریې نوري په نوم یو خزا چې په کور کې یو کچن یا پخلنځای پرانسته، وایي کاروبار یې د ځان او کورنۍ ترڅنګ د نورو کورنیو لپاره هم د رزق وسیله ګرځېدلې ده.
در فامیل خو 8 نفر تعداد هستند که باید یعنی
اونا زما په کورنۍ کې اته کسان دی او یوازې ز په کې د کار روزګار جوګیم. بیا زما سره په دې پخلنځي کې نور خوښه دولس افغان خزي کار کوي او دوی هم په خپل کورنو کې ګڼ شمیر خلک لري. دا راز دا کاروبار لسل او تر شپک شلو پورې خلکو لپاره د رزق وسیله ګرځېدلې ده.
20
نفر یعنی اکمال شاهنامه خورم. دا را د هرات وی بلې مېرمنې په خپل کور کې د قالینونو وبدلو مرکز پرانسته دي. په دې مرکز کې لزګونه هغه خزیکار کوي چې د طالبانو د محدودیتونو له وجې زده کړې او یا دندې له لاسه ورکړې دي. په دې مرکز کې د سمیه احمدی په نوم یو کارکونکي وایي
ما وخت کې به کارګا میایم، ما به خونه بودین خیلی
از زه چې کله په کور کې ناستلم نو ډیره خپا او غوسه وم. پکور ناس کرا تډیر ګرانوا بیا د دې مرکز په اړه خبر شوم نو دلته راغلم او کار می پیل کړ. اوس را ته هیڅ ذهني پریشانی نشتا او ډیر خو او خوشاله احساسوم.
ما خوشاله تنم.
سمیه زیاتوی چې په خپل ته زده کړې پاتې شوې خو اوس د ورونو د زده کړو لپاره مزدوري کول غواړي. بلخوا په افغانستان کې د خزو د سوداګرۍ د خونې د بورډ مشره فریبا نوري وای چې په کاروبارونو کې هم خزې د طالبانو د حکومت د محدودیتونو له وجې د مشکلاتو سره مخ کیږي.
چا بازار خوب نیستک بر خانم ما
په موجوده وخت کې خسي تر ار چا ډېرې سپل شوې دي. په کاروبارونو کې هم خسي د محدودیتونو ښکار کیږي. مثلا کدوی د خپل کاروباري حلوسل لپاره نور ولایتونو یا بهر هوادونو ته تګ را تګ غواړي نو بغیر له محرمه یې نشي کولی چې لوجه کاروبار اغسمن کیږي.
مشکل دومی شانی استک
په افغانستان کې د خزو د سوداګرۍ د خونې د شمیرو تر مخه د 2020 کال په اگست کې د طالبانو د واکمنې دوه په وخت د خزو خواوشه شپک سو کاروبارونه لیا د خونې سره ريجستر وو او په 2020 کال کې د شمیر خواوشه لسو زرو تر رسیدلې ده چې په کې زیاتره په کورونو کې شروع کړل شوی واړه واړه کاروبارونه دي.
مشال ریډیو د خبرونو او کره معلوماتو باوري سرچینه.
د پاکستان د مخابراتو یا ټیلی کمیونیکیشن وزارت په خپل ویب پاڼه لیکلی چې د نومبر تر 23 پورې 15,000 وی پی این ثبت یا رجسٹر کړی دی. وی پی این هغه ټیکنالوژي ده چې خلک په استعمال سره نه یوازې بند ویب سایټونه خلاصولی شي بلکې د حکومت لسترګو هم پټېدلی شي. حکومت وایي د فیصلې د غیر اخلاقي کړنو او انټرنیټي جرمونو مخنیوي لپاره کړی، خو د بشري حقوقو فعالان دریز لري چې د پاکستان حکومت په دې کار سره له خلکو د بیان ازادي اخلي. بشیر ګواخ په رپورټ لري.
د پاکستان حکومت پر انټرنیټ د څارنې په زیاتولو سره د وی پی این یا ورچوال پرایویټ نیټورک ثبتولو یا رجسترولو پریکړه کړې ده. د مخابراتو یا مواصلاتو وزارت د نومبر په 14 وویل چې خپلواکه یا شخصي وی پی این ته به اجازه نه وي او خلک یوازې له حکومت سره ثبت کړي هغه کارولی شي. وی پی این شخصي مجازي شبکې ته وایي او هغه ټکنالوژي ده چې خلکو ته نه څارل کیدونکي انټرنیټ برابروي. وی پی این د ګرځنده زیرک فون، کمپیوټر او ټابلیټ کې د استعمال لپاره د پوسټ کالو یا سافټویرونو او کاریالونو یا اپلیکیشنونو په شکل کې راځي. په پراک کې د خوندی ټکنالوژي کارپو کارټر بون وایي حکومتونه کوشش کوي چې د وی پی این په ثبتولو سره له خلکو په خپلواک ډول د انټرنیټ کارولو اختیار واخلي او پر هغوی څارنه زیاته کړي.
The main difference between a government registered VPN and a non-government
او ناسبت وی پی این فرق دا دی چې له حکومت سره ريجستره وی پی این مجبوره وي چې چارواکو ته د کارونکو معلومات ورکړي، خو غیر ريجستره یا ناسبت وی پی این استعمالونکي بند وي پاڼې خلاصولې او بغیر له خپل تاریخچې پرې خودو انټرنیټ استعمالول شي. دا په دې معنا ده چې حکومت نش کولای دا غوي معلومات تر لاسه کړي، بلخوا حکومتونه کولای شي هر وخت چې غواړي ثبت شوی وی پی این بند
کړي. Block access to that tool.
د پاکستان د مخابراتو یا ټیلیکمیونیکیشن وزارت پر خپل ویب پاڼه لیکلی چې د 2023 کال د نومبر تر 23 پورې هغه 15,000 وی پی این ته اجازه ورکړي چې له حکومت سره ثبت شوی دی. تر دې لس ورځې مخکې هغه وزارت په خپل رپورت کې ویلي وو چې 3,400 او 8 ویب پاڼې او همدارز له 15,000 څخه د زیاتو ټولنیزو رسنیو کارونکو حسابونه یا اکاونټونه یې بند کړي دي. په دوی کې د معلوماتو شریکونکو ایکس یا پخوانی ټویټر هم دی چې د پاکستان بشري حقوقو کمیشن وای حکومت د نیوکو کونکو د غږ خاموشه کولو لپاره بند کړی دی. که څه هم د پاکستان حکومت دریز لري چې د وی پی این د ثبتولو پریکړې د انټرنیټي جرمونو د بند کړو ویب سایټونو د پرانستلو او نا امنۍ مخنیوي لپاره کړی ده، خو د بشري حقوقو فعالان دا دلیل بې اساسه بولي. د بشری حقوقو وکیل طارق افغان په دې اړه مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان ریاست د انټرنیټ د چرنولو او بندولو اوږده تاریخچه لري او یوازینی مقصد یې له خلکو د بیان ازادي اخیستل دي. هغه زیاته کړه چې د پاکستان آئین خپل وګړو ته د شخصي او بیان ازادي حق ورکړي چې باید خوندي پاتې شي.
پاکستان د جوړیدو نه راوخلا تر نن ورځې پورې د ریاست فریډم اف سپیچ، فریډم اف پریس د دې مخنیوی کړی دی او دا اوس چې کوم د وی پی این دی ریجسٹرډ کړي، نو دا هم د آئین د بنیادی حقوقو خلاف ورزی ده. دا ملک چې دی دا په دې سټیزنز باندې، په دې وګړو باندې، په خلکو باندې باد دی او خلک خپل حقوق غواړي، حقوق پیژني او حکومت او ریاست به دی له حقوق ورکوي او باغې کې یو حق دا هم دی چې فریډم اف سپیچ دی، خلک دی ایکسپریشنز کوي.
د بیان ازادي لپاره کارکونکي نړیوال ادارې فریډم هاوس د 2023 کال په رپورت کې ویلي چې په پاکستان کې خلک د انټرنیټ جزوی ازادي لري او له همدې عمله د سلو هیوادونو په لیست کې په 20 نمبر دی. د هغه ادارې په وینا پاکستان قوانین د بیان ازادي د اسانولو پر ځای د تروړلو لپاره کاروي. خو د پاکستان د کورنو چارو وزیر محسن نقوی د نومبر په 15 په یو خبري غونډه کې پر خپلواکو وی پی ان د بندیز پریکړه پر ځای بللې و چې د بشري حقوقو لپاره کارکونکو په سختی نه وکړي. په تنقید کوونکو کې د پاکستان بشري حقوقو کمیشن او د خبرلان وفاقي اداره شامل وو چې په جلا جلا خبرپاڼو کې د حکومت لخوا وی پی ان ثبتول د بیان ازادي د تروړلو یو بل هڅه وبلله.
دا مشال رادیو دا ستاسو خپل رادیو.
مشال رادیو تاسورې د برجنوبي وزیرستان د تنګي بدینځه سیمې اوسیدونکو پرون د لدا تحصیل تانې مخ ته په احتجاجي مظاهره کې د خپل سیمې د امن غوښتنه کړې ده. د احتجاج او مشر رسول خان مشال رادیو ته ویلي چې پوسې په کلی د ماټر ګولو ورول پیل کړی دي چې لوجې د په خبره خلک سخت په ویره کې دي. خو د برجنوبي وزیرستان یو انتظامی چارواکي د نمونه خول په شرط ویلي چې پوس او پولیس په ګډه د ضلع د امنیت حالت ښه کول لپاره هڅې کوي. اشتیاق سیدی نور حال را کوي.
سویلی وزیرستان پر ضلع تنگی بدینزای سیمه اوسیدن کې د تحصیل لادا توڼې مخومخ احتجاج کشه پخپلا سیمه کشه د امن غوښتنه کړې ده. د احتجاج یو مشر رسول خان پخپلا سیمه کشه د امن حالات مشال ریډیو ته په دارنګ بیانوي
چې د افتین افغانستان په مشبه د فیلینګ شریک کړه سپی دولس بجا وکړلې د اتور پرېږې په درې منټه کام درې بجو ګولار اوویستله بارا د مش په غرش واړی کې مشمون مول زیر غو دا شنځو نه وي دا په چیغه خلاص شول ورته مول څه زخمی شوی چې یواد مرز زخمی شوی دی.
د لادې په احتجاج کې برخه او خاستین کای رحمان الله خپل وشتنه په دارنګ بیانوي
د لادې ټونه چې کیم کارنل نوستای د کرمخه نوستي ورته مش پر امن احتجاج دا یو پیرای وافته پر شفت چې دا توپا او ماټر او ډیرو دزاوی او زوی پته نه ورته لګی چې میژ په دښتا نشتا تنګای بودین زاین وان سالار کوټ لنګر خیر واړی کی پورا ماټر او توپا ګولې ولا گیجی او دل ته هم عوام دای کنه مش پر امن خلک یل تخپل وخت ری کوي توپا دزی چې میژ ور کی سیرن ور وکو نه چای ستنه مالیش ته.
مشال ریډیو دلاده احتجاج وشتنه په باراک شه د ضلع پولیسو مشر ملک حبیب سره د تماس نیولې حصہ وکړه خو هغه خپل موبایل پورته کول خواش نکړل. خو د سویلی وزیرستان ضلع یو مشر ملک سید انور په ضلع کې د امن حالات په باراک شه مشال ریډیو ته په دارنګ وجه غېده.
ارمی و طرف ته ورچګا شولا وطن خالی ک نور ته طالب روغای د څور زرا سم څنګه په ځای ته ماټر ورولي پاک شه زی او مولینا مړ شوی دی الله پاک قانون باش کړی دی چې کوم حکومت ای د سارا هیڅ هم نشته 0% البته ارمی موجوده د خو ارمی ډېر ایریا خوش کړی ګنګل شتو شو دی خل لري خوش کړلا شاول لري خوش کړلا وستانه دومره غلی دی بقاعده متوازی حکومت دی په دغه وطن کې.
سویلی وزیرستان پر ضلع کې مش دی پوس چارواکیو پتنګي بودینځي کلی بنه د توپه او ماټر ګولې استعمال په باراکشر یا سهم ویلي ندی. خو د سویلي وزیرستان ضلع اوسې دین کې د حکومتي چارواکیو نه په خپل سیمه کې د امن حالات شکاولې غوښتنه کوي. اشتیاق مسید مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان.
مشال رډیو ساسې لپاره خبري معلوماتي او تفریحي خبرونه وړاندې کوي. مونږ هر ورځ سوار لساته ساسې په خدمت کې یو. مشال زمونږ رڼا ستاسو.
په خبر پختونخوا کې پرستیو کې د خناق په ناروغۍ کې زیاتوالی راغلی دی. د روغتیا صوبایي ادارې د نومبر په شلمه ویلي وو چې سږ کال هلته د خناق ناروغۍ 1400 پیښې رپورټ شوې دي. د خبر پختونخوا د روغتیا ادارې زیاته کړې چې کوم ماشومان تر زوکړې وروسته نه دي واکسین شوي په هغې کې د خناق او نورو ناروغیو خپرېدو امکانات زیات وي. نور حال اسما ګل راکوي.
د خیبر پختونخوا صحت محکمې لخوا د روان کال خپور شوی راپور لمخې دی صبح کې د 22028 یونن کونسلې خناک ناروغي زپلی او تر دې د مراغلي 1430 مجموع پیښو کې پیښور کې لټول زیات یو سل یو کم سلوي پیخي ریپورت شوی. نوخار کې 55400 کې 1400 مردان کې یو سلوي خرک کې شپګیش بنو کې 25 او لکې مروت کې 19 کیسونه ریپورت شوی. د نوخار رسیدونکو بیت الحرم هاغه مرمنده چې روان کال یې دوکلنځي لخناک
ناروغی لکبل ژوند لاس ور کړي. بیت الحرم مشال ریډیو تخپل خبرو کې ویل چې اوه میاشتې وړاندې ماشوم تبینی ولو خوړل خلی هم نکول. نو موړی وای چې کله ماشوم اسپیټال ته ویړو نو ډاکټرانو ورته ویل چې دا د خناک ناروغی ښکار شوی.
راګ مې نه کوو بس د جلانه بشینو موټی به کوله او ته به ولړی رضیات راته چې مونږ ډاکټر لبوت لاغي وکړو نو غوي ویل چې د دخو خناف بیماری ده هغه د پاسه مریم ډی رضیات سره وا داسې نری نری دانی وی پی تا دوی پښ شوی نو ډاکټر ویل چې د تتا سټی کې وخلی دی دوم ورته وخلی دی بس بیا ورته ونه وخلی ځکه چې دا ټکی مونږ د نور وړو ته هم نه دی کړی.
دا چې ماشومانو کې د خناک ناروغي کېدو علامات څه دي په اړه خیبر پښتونخوا د ایمونایزیشن توسعې پروګرام ای پی آی ډایرکټر ډاکټر اصغر خان مشال ریډیو ته ویل هغه ناروغي چې د ماشومانو د سا نالۍ پړسېدو سره پکې نمونه هم وشي او سا اغستو کې ورته ستونزوي خناک بلل کیږي. ډاکټر اصغر خان زیاته کړه د دې ناروغۍ ښکار ماشومانو مسلسل تبوي او د خوراک کولو جوګه هم نه وي او د یو نه تر شپږو کلونو عمر ماشومانو کې له دې ناروغۍ امکان زیات وي او نورو ته د لګېدو خطر هم وی.
خو ناک دا په ماشومانو کې چې کله وی نو دې بیماری کې عموما مرای یعنی د غلې دن چې کم دین او هغه کې سوزش پکې پیدا شي پوزې کې هم مسلې پیدا شي او چې کم د سا نالې دا نو په هغه کې هم مسلې پیدا شي روکتا می اونشي نو دا د ګردو بیماری ته د زړه بیماریانو ته او سینې نورې بیماریانو ته هم دا ورتلې شي او د مرګ هم سبب جوړې دي شي. دا د بکټیریا د وجنا لګي او د دې د خورېدو طریقه دا ده چې کله یو ماشوم ته ناک شوی وی او هغه ټوخیږي نو دا غو د ټوخی سره چې کم د خلې نه پارټیکلز اوزي او هغه بل ماشوم ته لړ شنو هغه ته هم خناک وته کېدې شي.
ډاکټر اصغر زیاته کړي د خناک ناروغي ښکار کېدو په صورت کې په وخت علاج کچري ونه شي نو د ماشومان ژوند ته خطر زیات شي. خناک ناروغي یو جدي او ژر خپریدونکې ناروغي ده چې په ځانګړي توګه ماشومان اغیزمن کوي. نو موړي ماشومان ته د لاسونو په وینځلو ټینګار وکړ او ویل لخړو مخکې د تشناب کارول وروسته لاسونه وینځل ضروری دي.
علاج دا دی چې فوری طور باندې د دې چې کوم د سان علي دا کولاول غوړی په ست طریقه باندې هم پاغه کې چې کوم انټي بکټیریل ډرګز دی هغه مو تور کولی شي او د دینه علاوه نور چې کوم هم ریمیډیز دی چې پاغه کې ګرمه او بو غستل او دغه سي د غي سټیم غستل چې کوم نه دا هم د غي او د هوم ریمیډي علاج کې دی شي. ماجومانو ویکسینیشن دی چې کوم روټین ویکسینیشن کې راځي نو دا ویکسینیشن ډیر زیات ضروری دی.
د خیبر پښتونخوا ډایرکټر ای پی ای اصغر خان به خبره ته د خناک ناروغي رپورت شوی کې سونو کې لموایني وروستو پړاګه شوی چې د یادې ناروغي زپلو تر 90% ښکار ماشومان ته د پیدایش وروسته د دولس حفاظتي ټکو کورس مکمل شوی نه دی ځکه لدې ناروغي سره مخ شوی. د نوموړي په خبره کې په وخت ماشومان ته د حفاظتي ټکو کورس پوره کیږي نو د هر قسمه ناروغي نه د بچ کېدو یو قوي امکان دی ځکه ماشومان ته ویکسینیشن یعنی حفاظتي ټکی په وخت لګول ضروری دی. آسمګل مشال ریډیو پیښور.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبه ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیره اسانه ده. ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورکه تکړه. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالبه تستاسو لاسرسي لا زیات اسان شي.
مشال ریډیو دا د خبر پختونخوا د مومندو تر ټولو لوی تجارتي مرکز میا منډي ګنداو کې د لمر لشیشونه د بجلی جوړولو منصوبه سر ته رسیدلې ده او دکاندارانو ته یو یونټ په 1400 روپو ورکول کیږي. دکاندارانو په دې منصوبه د خوشاله سرګندونه کړې ویلې دي چې اوس د سحر له 2 بجو نه تر شپې نه وخت پورې به له وقفې بجلی بندوي. د مومندو انتظامی چارواکي وایي چې د یو سل 500 کیلو واټ منصوبې باندې شاوخوا 5 کروڑ روپے لګښت غلید. نور حال شانواز ترک زیرا کوي
په میا منډی کې د نور نه یو سل او 15 کیلو واټ بجلی تولیدول شروع شوه. دغه بجلی دپاره د محمود تر ټولو لوی بازار سره د نور د شیشو نه بجلی پیدا کوم کې شیشې لګیدلې چې دکاندارانو ته په موجوده وخت کې په 14 روپۍ یونټ بجلی ورکوي. ادنان په میا منډی کنداو کې د لوهاري کار کوي او دی وای چې د وسپنه د ویلډینګ لپاره د بجلی ضرورت تر ټولو زیات وي.
مخکې موږ جنریټر تناسو موږ به دغه نمې راوي د بجلی بم نه و جنریټر ډېر سیر شور کوز موږ په دماغ او بم پریشانی راوستله. اوس موږ د شکر الحمدلله سہولت ملاو شوې موږ خوستان د تو پوری بجلی چدیږي موږ تر موږ ډېر مطمئن او ډېر زیات خوشاله دي د بجلی نه د سولر سیستم نه.
بیا منډې د محمدو په حلیمزو تحصیل کې آباد تر ټولو لوی بازار دی. هغه ته د حلیمزو خوایزو او بایزو د قبیلو نه علاوه د ساپو خلک هم ورځي او دغه بازار سوداګانی کوي. دغه بازار یو بل دکاندار تمیز خان وای دوی د وابدی د بجلی د بندښت وجه د ډیری پریشانی سره مخ وو. اوسې کارونه سم شوي
د دې کې سرجی دومره فرق راغلی دی چې هغه به مونږ له څلور بجې راتللل او دا مونږ ته سار وو بجې سٹارټ کړي. کم ټیم پورې مونږ د لینډ په خپل اړو نو د دوی بجلی نه تلی او مونږ لینډ واړو دکانونه بند. یاره میټرې خو به ان شاء الله چې د 50 پورې بلګی دی. مثلا د دې بل د سیده چې د دې نورې بل مثال 100 روپۍ راځي نو د دې 20 روپۍ راځي.
میامنډې د محمدو په منس علاقه کې آباد بازار دی. په دغه بازار د باجوړ او د کوزه دیرنه پیښور پیډنډي او تر کراچي پورې گاډي هم تیریږي. دغه لارو باندې د زیارت ناسنګي مرمر هم وړل شي. ولی په تیر وختونو کې دغه منډې د جلال آباد نه وروړونکو سامانونو د وجه هم ډیره آباده وه. د جلال آباد لاره د ډیورن په کرخه د ازغن تار او هغه ته د ګورسل د دروازې د بندیدو د وجه بنده شوه. مدرار خان هم په منډې بازار کې درزی توپ کوي او هغه وایي
مخکې هم کار د ګیس کار او باغی باندې ما کار نه کیدو. ټیم به هم ډیر خصوصي سری چې ګرمۍ کې ډیر ټیم اخلي او اوس د شمسیان ماشا الله ډیر ښه کار دی او کار هم ډیر کیږي او خسته سیستم دی. اوس بیا سم چارج کیږي سری تیم لګو او کار ډیر زبردست دی. دی ولټیج دا غین ډیر ښه دی او د بجلی نه دی ولټیج ډیر ښه دی او سریم دا غین تیزه ګرمۍ او
د نور د شیشو دغه گریډ د منډي بازار نه په شمالي اړخ نزدیک کسای نومي کلی کې جوړ شوی. هغه طبيعت دغه شیشو د پاره ټول عمله هم هر وخت موجود وي او د بازار د دکاندارانو د بجلی نگراني هم کوي. د محمدو د ترقیاتی کارونو د پاره مرستيال ډیپټي کمشنر محمد ثاقب مشال رډو تول دغه بجلی یو سل او 15 اویا کیلو واټه ده.
پس منډي علاقہ دا ډیر د وار هټ زون دی. دلته ډیر سخت ټیرریزم ویو تیر شوی دی نو خلکو فیسیلیټیټ کول ته پر زمون کوشش دادې چې مینیمم ریټ باندې مون بزنس کمیونټی ته تاجران ته دا ریټ بجلی ورکو چې دې پکې خوشحالي خلک پکې خوشحالي او لګ عوام فیسیلیټیټ شي.
دا محمد ثاقب په خبر د بجلی دغه گریډ د پاره به د انتظامی او د بازار د اتحادیه په شریکه کمیټې جوړیږي. هغه به د بجلی بیلونه هم راغونډوي او بل دا چې یو چاته کوم مشکل وي یا بجلی کې کوم ستونزه وي هغه به هم هواروي. شانواز ترکزے مشال ریڈیو پیخبر.
د مشال ریڈیو خپرونی د سهار لسلورو تر شپږو بجو په منځنۍ صفه شپږ سو یوش کیلو هرتز،
د سهار لنهو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو سپو 2110
13500
15015
او 1380 کیلو هرتز،
او د ماخام لشپګو تر وو
د ماسختن لنه هو تر لسو
او د شپې ل یو لسو تر دو لسو بجو
په منځنۍ سپاش پک 121 کیلو هرتز اوریدل شي.